په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو. اردوونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خپرونو په دې خرنۍ خبري ګړای کې زه هارون باشا سلام درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو خبرونه را ګلایا سو.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان بارونو چارو وزیر وایي له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث کوي او په شام کې په تیرو شپږو کلونو کې په لومړي وار بلدیاتي انتخاباتو کې ولس رایه چوي. دا خبرونو تفصیل د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي میاشت د پاکستان سفر کوي. شاه محمود قریشی پرون په کابل کې په خپل یو ورځنی سفر کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره ولیدل. په کابل ایرپورټ کې شاه محمود قریشی خبرلاند ته ویل افغان چارواکو د عمران خان په نوي منتخب حکومت د باور کولو اظهار وکړ. اخوا د افغانستان اجرائیه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان نوي حکومت له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی قریشی کابل ته د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د ستونزو او ترنګلتیاو سره سره اسلام آباد چمتو دي چې له افغانستان سره د دغه هیواد حالاتو په ښه کولو کې همکاري وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې سرکاري سکولونو معیار ښه کولو لپاره یې پلان جوړ کړی دی. دا خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او سلاکار ضیا الله بنگش نن مشال اډو ته وکړه. نوموړي ویل چې د سرکاري سکولونو استادانو بچي به له شخصي سکولونو څخه په سرکاري سکولونو کې داخلوي.
quality education لپاره دا شی دی زړه ضروري او دا باندې مخکې خودي په دې باندې ویلې عمل درامه نو شوی یو سرګری چې تاسو خپل بچی تاسو سره سرګری سکول کې وي خپل امیجن کا دا او خپل بچی لپاره د نور بچو باندې خیال کې کنه مګي.
بلخو د پرایمری سکولونو اتحادیه مشر عزیز الله بشال اړتیا ویل چې د 80% استادانو بچي په سرکاري سکولونو کې زده کړې کوي. باید حکومت نور سرکاري ملازمینو ته هم هدایت جاری کړي چې خپل بچي سرکاري سکولونو کې داخل کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په ټلویزیون چلنو او رسپانډو کې هغه اشتهار د بندولو حکم ورکړی چې په محرم میاشت کې د کرکې او نفرت خورولو مخنیوي پاړه وو چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین جلسې ته وینا خودل شوی. فواد چودري د خبره پرون په ټوئیټر پاڼه کړې ده. د پنجاب د کورونو چارو وزارت لخوا دغه اشتهار د خالی پورس د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په ګډون پر ځینو نورو شخصي ټلویزیونونو هم خپور شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو ترڅنګ پر ټولنیزو رسنیو د خلکو غوسه راپارولی وه. فواد چودري له خلکو هم غوښتي چې دغه اشتهار دی نه خپروي. نن د پاکستان الیکشن کمیشن د زمینی انتخاباتو لپاره د امیدوارانو او د انتخابي نښو حتمی فهرست خپروي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن نن خبر ورکړی چې د قومي اسمبلی په 11 او د صوبایي اسمبلی په 26 چوکو زمینی انتخابات به د اکتوبر په 16 نیټه کیږي. بلخو الیکشن کمیشن په بهر هیوادونو کې مېشت پاکستانیانو لپاره د ووټ اچولو رجسټریشن نیټه تر سبا پورې غځولې ده. په بهر ملکونو کې مېشت پاکستاني وګړي به کولی شي چې په زمینی انتخاباتو کې رای واچوي. د اورګزو په ډوبکی کې د یو کور چتر پرې وته په پیخه کې د یوې کورنۍ سلور غړي وژل شوې دي. د یو د لیوی یو اهلکار مشال ډوبې چې د پیخه نن سهار د اجمیر په نامه د یو تن په کور کې رامسته شوې ده. ملخو د پنجاب صوبې په میاوالی کې نن د خوشحال ایکسپرس ریل ګاډي په پیخه کې شل مسافر ژوبل شوې دي. د پاکستان ریلوی یو وین وای نن سهار خوشحال ایکسپرس ګاډي په خور ته روان چې د میاوالی او اټک په منځ کې اته ډبې له پټرۍ واوښتې. دوی ویل چې د ریل ټرافیک چارواکي معطل کړي دي او په هغه ځای کې امدادي کارونه هم شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر موضوع بحث کوي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو اعلامیه کې ویلي چې په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس پر تازه رپورټ چې د افغانستان په باب دی بحث کیږي. په خبر پڼه کې راغلي چې د دې غونډې په یو برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادا میچی یا ماموتو هم خپل رپورټ وړاندې کوي. د یوناما په اعلامیه کې ویل شوي چې د امنیت شورا دغه غونډه سبا د ګل په ورځ په نیویارک کې کیږي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام سرکاري رسنۍ وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې په تیرو شپږو کلونو کې په لومړي وار بلدیاتي ټاکنو کې ولس رایه چوي. سنا خبرې ایجنس نن خبر ورکړی چې د 3500 بلدیاتي انتظامی کونسل څوکو لپاره 40000 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. په ټلویزیون خپرې شوې ویډیوګانو کې ښودل شوی چې پلازمېنې د مشت ترڅنګ په نورو سیمو کې خلک رایه چوي. د شام د مقامي حکومتونو یعنی بلدیاتو وزیر حسن مکلوف په ولس غږ کړی دی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او نړۍ ته وښایي چې ټول قام د ترهګرۍ پر ضد متحد دی، خو په هغه سیمو کې بلدیاتي ټاکنې نه کیږي کوم چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. د شام ولسمشر بشار الاسد د هیواد په دریو کې په دوو برخو کنټرول لري. په شام کې په آخري وار د 2011 کال د دسمبر په میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي وو. د لندن میر صادق خان او د برتانی پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر په اروپایي ټولنې کې د برتانی د غړیتوب په اړه د یوې بلې ټول پوښتنې غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې له دې اتحادیې د برتانی وتلو یا بریگزټ په ټاکل شوې موده ته رانږدې شوې ده. د لندن ښاروال په یو لیکنه کې چې نن په ابزرور ورځپاڼه کې خبره شوې لیکلي، له اروپایي ټولنې څخه تر بشپړ وتلو مخکې باید د خلکو نظرونه وپوښتل شي. پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر هم چې په اروپایي ټولنې کې د برتانیې د پاتې کېدو پلوي دی، د دویم ځلې ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې برتانیې د راتلونکي میلادي کال د مارچ په 9 نیټه له اروپایي ټولنې وځي، خو وزیر اعظم تریسا مې نه ده توانېدلې چې د اروپایي اتحادیې له مرکچیانو سره د وتلو موافقه عملي کړي، او دې مسلې دا ویره هم پیدا کړې ده چې بریکزټ به نیمګړی پاتې شي او د دې له وجې به برتانیا اقتصادي بحران سره مخامخ شي. او اخری خبر تاسو لپاره، په دوبی کې روان د ایشیا کپ کرکټ تورنمنت درکو. په دوبی کې د ایشیا کرکټ کپ تورنمنت کې د پاکستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه روانه ده. هانګ کانګ ټاس ګټلې دی او لومړی بیټینګ کوي. تر اوسه پورې هانګ کانګ ټیم په 1.4 اورونو کې د یو لوبغاړي په زیان درویش رنزونه جوړ کړي دي. پرون د دې تورنمنت په لومړي میچ کې بنگلاديش سریلانکا ته شکست ورکړ. افغانستان به خپل لومړی لوبه سبا د سریلانکا خلاف کوي. دا د مشال لړۍ خبرونه.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. کابل ته د پاکستان خارجه وزیر د پرونی سفر پر مهال دواړه خواوې د ترهګرۍ ضد مبارزې د پیاوړي کولو لپاره په ورته نورو ملاقاتونو سلا شوې دي. د چارو یو شنونکي وایي د پاکستان ولسي حکومت د هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې د بدلون ډېر اختیار نه لري.
اس کو بس تگ رہا تک دیر دسی جو رسمی کو نکار دے عمل کسی شیخ کاری نہ پاکستان کسی والا حکومتوں سے اختیار شتنا
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د سرکاري سکولونو د تعلیم معیار ښه کولو لپاره د سکولونو استادان پابند ګرځولي چې خپل بچان هم په دغه سکولونو کې داخلي شي.
خپل بچي دغه سرکاري سکول کې وي، دا هم خپل بچي لپاره د نورو بچو باندې خیال کې کنه مکې.
او په سواد کې د اټلی هیواد په مرسته د سیلګرۍ او چاپیریال ساتنې پر موضوعاتو ځایي ځوانانو ته روزنه ورکړل شوه.
ماحول چې دی نو د هغې په ډېر زیات خیال ساتو چې دغه ګندګي نه پیدا وه او لرګو استعمال مونږ نه کوو د پخلي لپاره.
هیله زاله مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو افغان او پاکستانی سرواکي سلا شوي چې ترهګرۍ ضد مبارزې پیاوړي کولو لپاره لا نور ملاقاتونه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د سپتمبر پر 15 کابل ته تللی وو او بیګام خام یې اسلام آباد ته د تر ستنېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې له دې سفره د ډېرې ښې هیلې خودې او خوښي څرګنده کړه. د یادونې ده چې پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړو په افغانستان کې د بې امنۍ پیدا کولو تور دی چې پاکستان یې ردوي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته له کابل اسلام آباد ته ستنېدو په مهال خبرلانو ته وویل چې افغان چارواکو سره د ترهګرۍ په ضد مبارزې لپاره شوې خبرې ګټورې وي او په دې لړ کې به د لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو نور ملاقاتونه کیږي. شاه محمود قریشي زیاته کړه چې د ستمبر په 15 د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د شاه محمود قریشي لخلې لیکلي چې افغان چارواکو سره دا منلی او خیراتلونکي میاشبه افغان ولسمشر اسلام آباد ته ورشي. د قریشي ګوند تحریک انصاف پاکستانی ټلویزیون چینلونو سره د نوموړي دا خبرې په ټویټر خبرې کړې دي. هغه د کابل د دورې په اړه وویل چې کوشش کوي په سیمه کې د مثبت امن لپاره کار تیز شي.
تاثر ملا
ہے مثبت و اڑکو تاثر ولید ما ولیدل چې افغان چارواکو د عمران خان په نوی منتخب حکومت د باور کولو اظهار وکړ. افغان چارواکي ډاډه خریدل چې په پاکستان کې چې څومره ادارې دي هغه ټولې هم نظر دي.
پاکستان کے ادارے ہیں وہ سب ایک پیج پر ہیں.
څېړونکي د پاکستان په اړه فکر کوي چې بهرنۍ پالیسي د ملکی حکومت نه بلکې د پوز په لاس کې ده. افغان او امریکایي چارواکي د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې د طالبانو سره په همکارۍ تورنۍ خو هغوی یې نه مني. په تېر اګست میاشت کې د حکومت تر پیلېدو وروسته دا کم هیواد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر و. کابل ته د دغه سفر په اړه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د قریشي له ورتګ د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د نوي باب د پرانستې تمه لري.
دوی د پاکستان نوی حکومت پر سیمه ایزه او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باندې ډیر ټینګار کوي. موږ هم هیله من یو چې د پاکستان نوی حکومت د پراخو خبرو اترو ور پرانیزي.
د یادونه ده چې افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان کولی شي پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. اسلام آباد هم ویلي دوی به په دې لار کې خپل وس کوي. بلخوا طالبان دریز لري چې تر څو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش نوی اعلان شوی تر هغې به روغه جوړونه کی.
د بشیر ګواخ په رپورټ کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته د سفر پر مهال د خپل حکومت دا ژمنه تکرار کړه چې د افغانستان په امن کې به خپل کردار لوبوي. خو یې ملکی حکومت دا واک لري چې د ریاست هغه پالیسیان چې کابل او واشنگټن د وسلو والو د ملاتړ هغه بولي بدلي کی. د پاکستان پوځ بیا تل ویلي چې په تر هغه ریاست جګړه کې له اخلاصه ډکه هڅه کوي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خالی په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره لیده کاته وکړل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د خارجه پالیسۍ په اړه د پوځي او حکومتي چارواکو یو غونډه وشوه چې پکې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ګډون وکړ. له وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې راغلی چې په دې غونډه کې له ځینو دوست هیوادونو سره د تعلقاتو او د امنیت په حواله خبرې اترې وشوې. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي دا ویل بسم نه وی چې ګنې د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسي په مکمله توګه د دې هیواد سیول حکومت جوړوي.
پاکستان چې کله افغان پالیسی دی نو هغه بارا کې کوم تحقیقي رپورټونه دی هغه دا آئی چې دا پدې کې د فوج ډېر لوی کردار دی. ځکه کو ستاسو خیال وي نو زموږ د خارجه چارو وزیر چې کله حلف واغشتو نو هغه اول دا ویلو چې خارجه پالیسی به دلته جوړیږي لکه فارن آفس کې جوړیږي. خو بیا سور وخت پسې دا ویلو چې دا خو امریکا کې هم چې دی د پنټاګون نه پکې مشوره کیږي او د سی آی اے نه پکې مشوره کیږي نو دلته به همداسې نو وسه پورې چې کوم انپوټ کیږي په دې کې ټول پالیسۍ کې هغې کې طاقتور ترین اداره زموږ فوج وي. سیاسي حکومت لږ اختیار وي خو دومره لوی اختیار نه.
ډاکټر سرفراز خان زیاتوي چې په پاکستان کې د امریکا، افغانستان او هند په اړه پالیسۍ کې د دې هیواد امنیتي ادارې بنیادی کردار لوبوي. دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو جوړ نظر لري وایي له امریکا سره د پاکستان په تعلقاتو کې د کړکیچ اصل وجه افغانستان دی او د افغانستان په اړه پالیسۍ کې پوز مهم رول لوبوي. تر سوچې په دې کې بدلون نه وی راغلی د دې هیواد د حکومتي چارواکو کابل ته سفرونه به خاص نتیجې ورنکړي.
تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه ورکړي. دین لوی کچا باندې شوې دي بس صدران شوې دي زرداری صاحب چې د سوګند پورتګولو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې نو حامد کرزی صاحب د افغانستان هغوی دلته تشریف راوړی. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پورتګولو نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته دا دې سطح باندې صدرانو په سطح باندې وزیر اعظمانو په سطح باندې چې د الیکشن نه سور ځبخ کې شاید کاکانه بس چې وزیر اعظم زبونګه هغه سره لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړي. خو خبر دا شې چې صد جوړه شوې نه او رښتیا خبردار چې اوس خو بس تک را تک ډېر ده شي یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه وساتي چې لګیا دي جی کوشش کوي او په عمل کې څه شیخ کاری نه. دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه.
خو د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن مرستیال محمد رحماني په دې حق لا د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل د کابل او د اسلام آباد د نوي حکومت ترمنځ د خبرو اترو د تازه باب په پرانستل کېدو او د پاکستان او امریکا د ریزونو ته په کتو سره تمه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په تعلقاتو کې کړکیچ ختم شي.
د سولې پر لور
د
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسٹس میا ثاقب نثار وایي د نوو ډیمونو جوړولو د مخالفینو پر ضد به د غدرای مقدمې چلوي، خو د قانوني چارو پوهان بیا وایي عدلیه باید خپل اصلي کار ته چې ولس ته انصاف ورکول دي توجه وکړي او انتظامي او پرمختیایي چارې لکه د ډیمونو جوړول او نور حکومت ته پرېږدي. د بشري حقوقو فعالان هم وایي د چیف جسټس دا وینا چې د ډیمونو مخالفین به عدالت ته کش کوي مناسب نه ده او دا چې د هیواد قانون هر وګړي ته د رائے د اظهار حق ورکوي. تفصیل بیا هم له منور شاه اورو.
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار وای کوم خلک چې د ډیمونو جوړولو مخه نیسي دا غوي پر ضد به د پاکستان د آئین د آرټیکل شپږم یا غداری مقدمه چلوي. نوموړي دا څرګندونه د خالی پورز په لاهور کې د اوبو په اړه د یوې مقدمې د اورېدنې پر مهال کړې دي. د آئین او قانون پوهان وایي که په دغه آرټیکل یا دفعه کې څوک مجرم وګرځول شي نو ورته د پانسۍ یا عمر قید سزا کېدلی شي. په دې حق لا د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر ارباب عثمان مشال ریډیو ته وویل په ځینو ډیمونو د بازو خلکو تحفظات وي، خو په هغوی د غداری مقدمه چلول عجیبه خبره ده.
چیف جسٹس صاحب لکه داغی په نیت مونږ شک نه کوو چې داغه کوم مینا او محبت او ملک د پاره څه کول غواړي په هغه باندې مونږ شک نه کوو. ولې دا خبره چې آرټیکل 6 پچا باندې اپلای کول او دا کول لکه دا خو څوک سپیټ اوی څوک دا نه وایي چې ډیم دې نه جوړیږي. لکه هغه دا وایي چیرا چیف جسٹس صاحب سیک داغا دیو کی مرسته دیو کی ډیمونو خو بس دو نه دا دې چې د خپل جوډیشل طرف ته دی زیات توجه ورکړي او دا خېته کوم دی نو بس د چا کار دی نو هغه تا کپری دی نو خخه بره ده او حکومتونه دې سپوز کوي چیرا دا حکومتونه چې کوم دی نو دا څه کوي څه نه کوي دا خبره پکار ده.
ارباب عثمان زیاته کړه چې د عوامو ترڅنګ په وکیلانو او ججانو هم د عدلیه احترام لازم دی او په دا شان سرګندونو د عدلیه عزت ته زیان رسی، په کار دا چې له دې ډډه وکړل شي. بلخوا په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن یو چارواکی شیر محمد خان وای په دې ډول مسایلو د عوامو اختلاف رائے بنیادی انساني حق وي چې هیڅوک یې ترې نشي محرومه کولای.
د دې ملک هر یو د ادارې مشر چې وي نو هغه د خپل دایرې نه بهر وزي او هغه په خپل ذهن او په خپل سوچ کې چې کم منصوبې ځان لري هغه ورته داسې ښکاري چې دا ټیک دی او دا ټول خلک چې دي دا غلطه باندې دي. اوس مطلب دا چې په کم ذهنو باندې د یوې صوبې مطلب چې خفګان وي یا هغې ته نقصان رسي او بل صوبې ته فایده رسي نو دا د هغې حق دی چې هغې د خپل کمې خدشې چې دي د هغې پسې کمې خطرې دي د هغې اظهار وکړي. او دا خو زه نه پوهېږم چې چیف صاحب په کومه جذبه دا خبره کړې ده او زه به حیثیت وکیل او به حیثیت شهري زه بالکل د دې سره اتفاق نه کوم او بالکل دغه غلطه خبره کړې ده. د دې سره جواز نشته.
په داسې حال کې چې بیلابیلو سرویګانو په پاکستان کې په مستقبل کې د اوبو د کمښت وړاندوینې کړې، د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار د ډیمونو جوړولو لپاره ځانګړی فنډ جوړ کړی چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته عمران خان هم له دغه سره یو ځای حکومتي فنډ قائم کړ او پکې یې له خلکو د چندو جمع کولو غوښتنه وکړه.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره یو پلان جوړ کړی چې په ترس کې به د سرکاري سکولونو استادان پابند ګرځول کیږي چې خپل بچي هم په دغه سکولونو کې داخل کی. د صوبې استادان د حکومت دغه خبره منی، دغه اقدام ستایي، خو ورسره وایي چې د ټولنې هر وګړی حق لري چې د خپلو بچیانو د ښه تعلیم او ښه راتلونکي لپاره د خپلې مرزۍ ګامونه پورته کړي. د موضوع تفصیل رابعه اکرم خان اورو.
د تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی مشیر ضیاء الله بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم محکمې د صوبې په سکولونو کې یو شان تعلیمي نظام معرفي کولو لپاره په یوې نوې پالیسۍ کار شروع کړی چې د سرکاري سکولونو استادان خپل بچي د پرایویټ پیسې په سرکاري سکولونو کې داخلوي. دوی وویل چې د ګام سره به نه یوازې د سرکاري سکولونو معیار ښه کیږي بلکې په سرکاري سکولونو به د میندو پلارانو اعتماد هم سیوا کیږي.
سرکار اسکول ایجوکیشن کون واڑ مختلف دی صوبے ایجوکیشن سسٹم کی کون واڑ دی دوبارہ مسورہ سرکاری ٹیچر تکم دی نو اب خپل بچی دی اب پرائیویٹ اسکول نو کا گیا اب سرکار ترولی یہ سرکاری تسی تخپل بچی تر سر سرکاری اسکول کی وی راو خپل بچی دے پرا د نور بچو باندې خیال کی کنے مگی
د زیاده کړه چې کوم استاد دې پالیسۍ خلاف ورسی کوي داغه پر ست به کاروایی کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د اتحادیې مشر عزیز الله وویل چې د 80% استادانو بچي په سرکاري سکولونو کې سبقونه وایي. دی وایي چې دا فیصله په ټولو سرکاري افسرانو نافذ شي. که د دوی بچي سرکاري سکولونو ته راځي نو کېدای شي چې د سکولونو معیار نور هم ښه شي. هم دې لړکی د خیبر پختونخوا د مضمونونو د ماهرینو د اتحادیې مشر سالار اسلام وای چې حکومت له دې لړکی ټولو برخه لرونکو سره رابطه پکار ده. دی وای د حکومت یو ښه فیصله ده خو دې سره سره د سکولونو نورو معاملو ته هم پاملرنه پکار ده.
آیا په دې ماحول کې زه خپل بچی سکول کې ګورنمنت کې داخلولی شم چې ما سره دا اختیار هم نشته چې زما کلاس سټرنث د 40 نه زیاتېږي؟ سکول کې فیلیور پالیسي دغه هم نشته ده. 5% ګورنمنت پالیسي ده چې 5% نه زیات نه فیلیور باندې کوي.
د تعلیم د ودې لپاره په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د استادانو قابلیت او د زده کوونکو شمیر سیوا کولو لپاره ګڼ اقدامات کړي وو. خو دې سره سره دا تنقید پرې هم کیږي چې د زده کوونکو زیات شمیر سیوا کولو لپاره د سکولونو ودانۍ په پراخولو توجه نه ورکړی کیږي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې ځوانانو ته د سیلګرۍ له شوبې سره پر تړلو موضوعاتو 15 ورځنی روزنیز پروګرام پرون پای ته ورسېد. دا تربیتي پروګرام د اټلي هیواد لخوا جوړ شوی چې په اختتامي غونډه کې د پاکستان لپاره د یاد هیواد سفیر هم برخه واخیسته. نوموړي وویل سوات په ټوله نړۍ کې د سیلګرۍ له پلوه یو مهمه سیمه یادیږي او د دې د تاریخي آثار او فطري ښکلاګانو حفاظت باید وکړل شي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات منګوره کې د سیلګرۍ روزنه اغستونکو اسنادو دستوري ته د ایټلی دولت امبیسیډر سټیفانو پونتیکار وویل چې دوی د سوات سره د 1300 کالو راسې تعلق پاتې دی. اوس چې دوی د سوات زلمو ته د سیلګرۍ په مت کې کومه روزنه ورکړه په دې خوشاله دی ځکه چې سوات د نړۍ په کچ د سیلګرۍ مرکز دی او دوی غواړي چې دلته نړیوال سیلګرۍ شروع شي. دوی د سوات زلمي د دې جوګه کول غواړي چې د چاپیریال خیال وساتي او دغه زلمي وړاندې نورو ته روزنه ورکړي. دوی به د سوات دولت سره دغه مرستې جاری ساتي. په دغه محل روزنه اغستون کې د سوات پوهنتون استاد او سیلانی سمو تطلن کې اظهر الدین ویل چې دغه تربیت ډیره ګټور وو.
دا ٹریننگ پنځل سورځو پدې کې درې ورځې چکم دی اغه انډور لیکچر وی په دغه انوایرنمنٹ فرندلی دغه باندې ټوریزم باندې بیا چکم دی پدې کې راک کلایم او گلیشیئرز باندې خاطو د کریویسز چکم په گلیشیئر کې غټ غټ دغه وی ډولونه وی په داغې نه پاس کېدو نور داسې مختلف غرون ته د خدو چې دی دغه ټیکنیک سړي اغه خودلې شو
د سیدو شریف اوسیدونکو احسان الله وای چې دوی سواد کې ټور اپریټر دی او د بهر سیمو سیلانیانو ته اسانتیاګانې ورکوي نو داسې روزنو سره دوی کار ته لوی فائدہ رسی
موږ ډیر نوی سجده کو ماحول چې دین د اخی وړ زیات خیال ساتو کم زیات کسان چې کم زیات خدا گندګی په علاوه نه دی نه با ګریز پکار دے سیدھا گندگی نہ پھیلاو او لرگو استعمال مونگا نہ کاو د پخلی د فارم خصوصی جمع دزان سره گیس سلینڈر یا سٹو د شیزنه وړو زکه چې زنګلات ساتل پکار دی
دستور کی گډون کون کی د سواد ضلعی ناظم محمد علی شاول چې د بد مرغه د سواد سیلانی سند پشا روان دے او نن ضرورت دے چې دولت دی اڑخته پام وکړي
مشل کال مخ کی ټول دنیا ټوریزم بدل طرف لو د سواد تسینو وب خلکو خوراک له استعمال اوري د سواد نشنه پکی بتا دخکارے گا سونے چھے منگ روائیو منگ پا غلط روائیو منگ بغیر دس پلاننگ نہ روائیو منگ بغیر دس ویجن نہ روائیو منگ بغیر دس سوچ نہ روائیو منگ دا خپل زرد زمکی ختم کرے بجائر دی چھے منگ پا مخ کی روائیو منگ رستا وردہ
دستور کې د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې جنرال منیجر سید محمد علی شاه اویل چې دوی دغه رنګه پروژو ستاینه کوي او دولت هم د سیلګرۍ سند پرمختګ لپاره یو شمیر پروژې شروع کړي دي په اخر کې روزنه اغستونکو ظلمو ته اسناد ورکړی شول نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مبجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مبجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مبجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
پاکستانی ډان ورسپانې د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د منګکانو ډېرې دو ستونزې په اړه ولیکنه خبره کړې په لیکنه کې هغه عوامل په ګوته شوي چې له وجې په یوه سیمه کې د کې منګکان پیدا کیږي په لیکنه کې همداراز د صوبې له حکومته غوښتل شوي چې د یادې مسلې د حل لپاره جدي ګامونه پورته کړي د دې لیکنې تفصیل درته وړو د ډان ورسپانې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې منګکان زیات شوي دي چې د یوې مسالې شکل یې خپل کړی دی د ښار هسپتالونو ته تقریبا هر ورځ و اته کسان چې اکثره ماشومان وي وړل کیږي چې د منګکانو د چیچلو له وجې ناروغه شوي وي د ناروغانو ته هغه ستنې چې یوه سپي چیچلي کس ته لګول کیږي په هسپتالونو کې په وړیا توګه وهل کیږي لیکنه کاږي په هغو ښارونو کې چې د ګنده اوبو د نکاسۍ او د کثافاتو لرې کولو لپاره مناسب بندوبست و نه لري د منګکانو د شمیر زیاتېدو ستونزه پیدا کیږي خو لیکنه وایي په پیښور کې بیا د منګکانو مسلې سنگین شکل خپل کړی دی په 2018 زیږدیز کال کې هم د پیښور یو ماشوم په داسې حال کې چې مور او پلار یې ودول منګکانو دومره ډېر وچیچه چې هغه مړ شو د منګکانو دا ستونزه د ښار په هغو سیمو کې زیاته ده چېرته چې غریب خلک اوسیږي او کورونه او چاپېریال یې ګنده دي په لیکنه کې غوښتنه شوې چې د خیبر پختونخوا حکومت باید د منګکانو د مسلې د حل لپاره ژر ګامونه پورته کړي د لیکنې تر مخه د صوبی حکومت تر اوسه د منګکانو ستونزې د ختمولو کار یوازې د نصیر خان په نوم یو سړی ته پریښی دی نوموړی د څو کسانو یو ټیم لري چې په منګکانو پسې ګرځي هغوی ته زهرجن خواړه ورکوي او وژني خو نصیر خان د منګکانو د لمنځه وړلو د خپلې دې طریقې په اړه اندېښنه ښیي چې ګواکې دغه زهرجن خواړه یا ګولۍ کوم بل ځناور هم خوړلی او له وجې یې مړ کېدای شي لیکنه وایي حکومت باید د منګکانو د مسلې د حل لپاره بدیلې او سنجیده لارې چارې ولټوي په لیکنه کې د امریکا د شیکاګو ښار یادونه شوې چې اوسیدونکي اکثر وخت د منګکانو لشتونه سره ټکوي د ښار انتظامیه د منګکانو په سیمه کې د هغوی د نیولو او د لمنځه وړلو لپاره پیشوګان ورپریږدي چې د لیکنې تر مخه دا ستراتیژي تر ډیره بریالۍ ختلې لیکنه زیاتوي د خیبر پختونخوا حکومت او د پیښور ښار انتظامیه هم باید د منګکانو د مسلې د حل په برخه کې نوي او اغیزناک ګامونه پورته کړي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ
اوریدونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر 5:30 کېدونکو دي. د خبرونو لنډیز له ګل ایاس اورو.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکې میاشت د پاکستان سفر کوي. شاه محمود قریشی پرون کابل ته په خپل یوازیني سفر کې د افغان ولسمشر، اجرائیه رئیس او د بهرنیو چارو وزیر سره ولیدل. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سعودي سرکاري سکولونو معیار ته کولو لپاره یې پلان جوړ کړی. دا خبره د خیبر پختونخوا وزیر سلاکار ضیاءالله بنګش نن مشال ته وکړه. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری پرون په ټلویزیون چینلونو او ورځپاڼو کې هغه اشتهار د بندولو حکم ورکړی چې په محرم میاشت کې د کرکې او نفرت خپرولو مخنیوي ته اړ و، چې په کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین جلسې ته وینا ښودل شوې. فواد چودھری دا خبره پرون په ټویټر باندې کړې. نن د پاکستان الیکشن کمیشن د ځینې انتخاباتو لپاره د امیدوارانو حتمي فهرست او انتخابي نښې خپروي. ورپا الیکشن کمیشن په بهر هېوادونو کې میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ اچولو رجسټریشن نیټه تر سبا پورې غځولې ده. د اورګزو په دوپۍ کې د یو کور چتر پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور غړي ووژل شوي. دا پیښه نن سهار وختي شوې. بلخوا د پنجاب صوبې په میاوالي کې د نن د خوشحال ایکسپرس ریل ګاډي په پیښه کې شل مسافر ډوبه شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر موضوع بحث کوي. د ملګرو ملتونو مرستندویه محموده کلینا منن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډې کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر تازه رپورټ چې د افغانستان په باب کې بحث کېږي. د شام سرکاري رسنۍ وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې په تېرو شپږو کلونو کې په لومړي وار بلدیاتي ټاکنو کې ولس رایه اچوي. سنه خبر ایران ته خبر ورکړي چې د 13,000 بلدیاتي انتظامي کونسل څوکو لپاره څلوېښت حضور امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د لندن میئر صادق خان او د برتانیې پخواني وزیر اعظم ټونی بلیر په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د پړیتوب په اړه د یوې بلې پوښتنې غوښتنه کړې ده. او په دوبۍ کې د ایشیا کپ ټورنمنټ کې د پاکستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه روانه ده. هانګ کانګ بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په 2.5 اورونو کې د دوو لوبغاړو په زیان 8 رنځونه جوړ کړي دي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم تکیل خپل خبريالي ربي اکرم خان اور
دان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، هر کال د محرم په میاشت کې د پاکستان ځلې انتظامي ولاړخه په هغه علماو نظر ساتل شروع کړی شي چې د چا تکرارونه په دې مذهبي حساسه وخت کې امن ته مسلې پیدا کولی شي. په پینډۍ کې په درویش علماو بندیز لګول شوی او د درې دېرش کسانو څارنه د څلورم شیډول تر لاندې کیږي. د غشان سیند صوبه کې هم انتظامیه د راتلونکو شپېتو ورځو لپاره د 300 علماو په تګ راتګ بندیز لګولې. ادارې وایي هغه علمان چې د څارنې لاندې دي د ټولو غټو فرقونو تعلق ساتي. د سامیو لاړخه د محرم جلوسونو لپاره ګامونه اخیستل ضروری وو، خو سوال دا پیدا کیږي که د امن لپاره یو شمیر عالمان او کسان خطر وي نو بیا ولې د دې پرست کاروایی کولو لپاره د محرم انتظار کیږي؟ هغه څوک چې فرقایي سکرکه خوروي معلوم دي، ولې ریاست د دوی پرست کاروایی نه کوي؟ ادارې په وینا چې د ترهګرۍ پر ضد جوړې کړې شوې کامی تګلاره کې دا په واضح توګه لیکل شوی چې د هغه کسانو پر ضد به سخت قانونه اخیستل کیږي چې څوک کرکه، سختریسي، فرقواریت او تعصب خوروي. خو داسې ښکاري چې سخت قانونه اخیستل محدود دي او عالمان د محرم او سفر میاشتو کې تر خپلو ضلعو پورې پابند ساتل کیږي. ادارې اخر کې لیکي که ریاست یو کوټلی ثبوت د هغه کسانو پر ضد لري چې د مختلفو فرقو او مذهبونو خلاف کرکه خوروي، باید چې د هغې خلاف د اړونده قوانینو تر لاندې کاروایی وکړی شي نه چې عارضي قوانینو لاندې. مشرق رسوان خپل درې کلی کې په پیښور کې د ټرافیک د قوانینو خلاف ورزي ودرولو په اړه د یو اسیسټنټ پروفیسر لخوا د ټرافیک پولیس د یو مشر عمر په انسپکټر د تشدد یو ویډیو خپره شوې چې د افسوس وړ ده. ادارې وایي چې زموږ ټولنه کې د مشرانو عزت او درنا وخت وي او په دغه پیښه کې د ټرافیک پولیس انسپکټر بیستی په دې خبره وکړه شو چې هغه د قانون نافذ کولو کوشش کولو. ادارې سوال پورته کوي چې دغه اسیسټنټ پروفیسر به خپل زده کوونکو سره څنګه رویه وي او آیا یو داسې قسمه د نفسیاتي مرض علامت لرونکې تند د عہدې اهل دی؟ د لړکې د تعلیم د محکمې چارواکو له ضرور فکر پکار دی. ادارې اخیر کلی کې د ټرافیک پولیس اعلی چارواکي دی داسې عمله مقرره کړي چې زغم لري، د انسان عزت کوي او دغه قسمه خلکو پر ضد د قانون مطابق هم هغه وخت د کاروایي قابل وي. حکومت او د پولیس محکمې له د ټولنې د تشدد ښکار دغه انسپکټر سره یووالي لپاره اعزاز ورکول پکار دي. آج رسپانه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم عمران خان درغلي د ټولو غټه مسله ګرځولې او اعلی افسرانو ته د خطاب پر وخت ویلي چې ملک به له احتساب نشي چلے دے کمل کی حکمرانی په دوه کالو کې خکړې شو نو دومره پیسې به ترلاسه شي چې د کرسونو مسلې به هواري شي. ادارې کاږي چې د معیشت صورتحال په یقیني توګه د حکومت لپاره یو غټ مشکل دی. په سرکاري امور کې د بد انتظامۍ نه هم انکار ممکن نه دی. د منصوبه انتخاب د ضرورت او وسایلو په بنیاد زموږ رواج نه دی. ادارې په وینا چې په ماضي کې د کربونو روپو قرض خلاصولو لپاره د کم نه اپیل شوی و، کمی ادارو کې بد انتظامي او د سیاسي مداخلت نتیجه دا راووته چې د ادارو کارونه متاثره شول، د ادارو اصلاح ونه کړی شوه او هغه خرڅې کړی شوې. ادارې وایي دا سمه ده چې حکومت ته د مشکلاتو مخه ده، دا هم سمه ده چې د اصلاح لپاره سخت فیصلې کیږي، خو د هر سره ولس ته اسانتیاوې ورکول ضروري دي چې د اصلاح لپاره د حکومت نه ډیر امیدونه دي. که یوازې د ګرانې مخه هم ونیول شي نو د ستاینې وړ به وي او ورله به د زیات بجټ هم ضرورت نه وي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجلې د پاکستان حکومت د اقدام په اړه لیکنه خبره کړې چې په ترڅ کې یو نړیوال شهرت لرونکی پاکستانی اقتصاد پوه د هغه د مذهبي عقیدې پر بنیاد له حکومتي کمیشن لری کړل شو. بلخوا د وال سټریټ جرنل لوسپانه په ولیکنه کې د امریکا د مرستندوی ادارې یو اس ایډ هغه پروګرام ته کتنه شوې چې هدف یې افغان میرمنو ته د کار روزګار موقع په ترلاسه کولو کې مرسته رسول دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې صدا اورو.
ډیپلوماټ مجله لیکي د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره مشاورتي شورا یا اکنامیک اډوایزري کمیټي جوړه کړې چې پکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مېشت پاکستانی اقتصاد پوهان شامل کړل شوي دي. په دوی کې یو عاطف میا هم وو چې د خپلې عقیدې له وجې د ځینو مذهبي او سیاسي ډلو د فشار په نتیجه کې حکومت د سپتمبر په 9 له دغې شورا لرې کړ. په پاکستان کې داسې تمه کېده چې نوی حکومت په دغه هیواد کې د مذهبي کرکې ختمولو لپاره زیات کار وکړي، خو د عاطف میا د لرې کېدو نه ثابته شوه چې حکومت خپل دغه فیصله جایزه ونه ګرځوله او د ښي اړخو مذهبي تندرو ډلو د مخالفت په نتیجه کې د یو احمدي اقتصاد پوه استاد لری کول خپل ګټه وګرځوله. مجله لیکي د وخت تیرېدو سره سره په پاکستان کې هغه سخت تریزو ډلو په سیاست کې ولاره جوړه کړه چې زیاتره د مذهب په بنیاد یې د ټولنې د تقسیم لپاره کار کړی دی. اوس تاسو معلومیږي چې دغو ډلو په ملکی سیاست کې یو ښه ځای جوړ کړی او د حکومت پر فیصلو ښه سخت تنقید کولی شي. مجله لیکي د عاطف میا پر لری کولو په ټولنیزو میډیا کې هم د تحریک انصاف پر فیصله سخت تنقید وشو او زیاتره خلکو دا د حکومت کمزورې فیصله وګرځوله. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د امریکا د مرستندوی ادارې یو اس ایډ د افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو لوی پروګرام د فند د کمی سره مخ دی. د افغانستان د بیا رغونې د کار د سار یوې ادارې په خپل یو رپورت کې د تیر زیارت پر ورځ ویلي چې یو اس ایډ په تیرو درو کالو کې دغه پروګرام له لارې یوازې 55 ښځو ته په حکومت کې روزګار ورکړی دی او زیاتوي دغه اداره د امریکایانو د ټکس پیسې په سمه توګه نه لګوي. یو اس ایډ لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د دغه پروګرام مقصد دا دی چې افغان میرمنو ته په روزګار ترلاسه کولو کې مرسته ورکړل شي. دا شان به ښځو ته د مختلفو پروګرامونو له لارې روزنه هم ورکول کیږي چې څنګه دوی په مختلفو شعبو کې په خپلو پښو ودرېږي او خپل کار روزګار ولري. دغه پروګرام چې په 2018 کال کې پیل شوی و مده 15 کاله ده.
دا مشال ریډیو ده.
ایران د فرانسې پولیس تورن کړل چې په پاریس کې د دې هیواد پر سفارت د حمله پر مخنیوي کې یې سمدستي اقدام نه دی کړی. د فرانسې پولیسو ویلي د جمعې په ماښام یو شمېر کسانو د ایران د سفارت ودانۍ ته ډبرې او نور شیان گزار کړل او خیخې ورماتې کړې. پر دې موضوع د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له نوریاس نوري اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی ویلي چې د فرانسې حکومت باید په دې هیواد کې د ایران د سفارت د خوندي کولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه انکار اخیستی وی. د ایران ایرنا رسمي خبری آژانس د قاسمی له خولې خبر ورکوي چې ویلي دي په خوښنې سره د فرانسې پولیس هغه څه چې انتمه کې د خپل وخت د پیښې ځای ته راونه رسېدل او حمله کوونکي هم د ده په وینا د یوې تروریستي ډلې غړي وو. خو له دې سره سره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د شنبې پورې تایید کړ چې د دغه حمله په ارتباط څو تنه نیول شوي دي. د پاریس د پولیسو یوې ویاندې یوازې دومره ویلي چې یو شمېر کسانو د ایران سفارت ودانۍ ته ډبرې او نور شیان ورګزار کړي او ښیښې یې ورماتې کړي دي. هغې په دې اړه چې دغه کسان څوک چې په پاریس کې د ایران د سفارت په مخ کې راټول شوي او هدف یې څه و نور معلومات نه دي ورکړي. خو د پولیسو دغې ویاندې وویل چې پولیسو 12 تنه تلاشي کړل خو هېڅ یو هم توقیف نه شو ځکه د سفارت کارکوونکو ونه غوښتل چې له هغوی رسمي شکایت وکړي. د ایران د نیمه رسمي خبري آژانس فارس د راپور له مخې شاوخوا 15 کورد فعالانو د دې پېښې په مهال د سفارت په مخ کې د ایران بیرغ ته اور ورته کړ او په ډبرو یې د ودانۍ ښیښې ماتې کړې. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې حمله کوونکي د ایران د کردستان د کوم لږ ګوند غړي ښودل شوي، خو د دې ګوند یو سیاسي فعال له دې راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري ښودلې ده. تیره اونۍ د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال کې د ایران د کردستان د خلق ډیموکراتیک ګوند پر مقر وتوغندي وهشتل. دا ګوند په ایران کې د کردانو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. ایران فرانسه هم تورنه کړې چې د هغو سیاسي مخالفو ډلو ملاتړ کوي چې هڅه کوي د ایران رژیم نسکور کړي، خو پاریس دغه دعوې رد کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن غړي د هیواد د روغې جوړې په لړ کې د پاکستان نو ژمنو ته په احتیاط سره خوشبيني ښیي. د یاد کمیشن غړي آرین یون مشال ریډیو ته وویل افغانان په پاکستان کې د علماو د کانفرنس او د کابل، بیجنګ او اسلام آباد د درې اړخیزي غونډې عملی نتیجو ته منتظر دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ او چارو وزارتونو هیله ښودلې چې د دې وروسته به دواړه هیوادونه تر دمز د همکارۍ یوه فضا وساتي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره مخته‌تانه خوشبینۍ رامنځته شوی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن غړي آرین یون وایي د پاکستان او افغان علماو غونډه او د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو ناستو پایل ښه ګام دی، خو په خبره افغانان د عملي نتیجو ته په تمه دي.
یعنی مثبت ارزیابی کو او غواړو چې نتیجې هم مثبت وي. نو اوس که چیرې د دې علماو دغه اعلان کوي چې افغانستان کې جنگ دی، دا یو ناروا جنگ دی او دا حرام دی، نو موږ به هم د دې تر څنګ ودرېږو. هم د کوم کانفرنس چې په چین کې جوړیږي که چیرې د دې پایلې هم مثبت وي، نو موږ ولسونه ترې نه هرکلی کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې د شنبې په ورځ کابل ته راغلی و، له افغان چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د څرنګه ښه کېدو په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو په حواله دواړه لوري په پاکستان کې د افغان او پاکستاني علماو په غونډې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د محرم له 10 منټې وروسته به یې ځای او نیټه کره شي هم موافقې ته رسېدلي دي. له دې سره د افغانستان، چین او پاکستان د درې اړخیزو غونډو د بیا پیل ژمنه وشوه چې له اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلې دي. یادونه ده چې له دې وړاندې پاکستان علماو د افغانستان په اړه په ډیرو غونډو کې د پام وړ ګډون نه دی کړی او د سیمې د دغو دریو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزو غونډو لړۍ هم هغه وخت بې نتیجې پای ته ورسېده چې پاکستان د افغان حکومت لخوا د ژمنو پر نااملي کولو تورن شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان چارواکو سره له لیدو کاتو وروسته له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا په رامنځته کېدو ټینګار وکړ او ویل چې د عمران خان په مشرۍ نوی حکومت له افغانستان سره د اړیکو پر اهمیت ښه پوهیږي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیات شوې دي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد د یکشنبې په ورځ وویل دی وایي هغه ژمنې چې پاکستاني پلاوی وکړې موږ هیله من یو چې له دې وروسته یې عملي کړي او د اړیکو د ښه کېدو تمې هم زیات شوې دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست هم ویلي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره اړیکو ښه کېدو ته چمتووالی ښودلی دی. خو له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام افغانان وایي دوی به هغه مهال دې خبرو ته هیله من شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم او پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د هیواد نام نه وضعیت ته په کتو وایي ګران ده چې د ولسي جرګې انتخابات په ټاکلي وخت او په سمه توګه وشي. د سنټرانو نن یکشنبه په خپل عمومي ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د امنیتي ارګانونو د پروګرامونو په نشتون کې به انتخابات سراسري ونه ګڼل شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ګاونډیو هیوادونو استخبارات د انتخاباتو د ګډوډولو په هڅو کې دي، خو په خبره چې بریالي به نشي. تفصیل د خان محمد سیند پر رپورٹ کی.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په هیواد کې روانه ناامني د انتخاباتو د لارې ستونزې ګڼي او وایي چې د دغه وضعیت له دوام سره د سراسري انتخاباتو تمه نشي کېدلی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ امنیتي ارګانونه باید د انتخاباتو د پروسې امنیت ته جدي تدابیر ونیسي.
انتخاباتو موضوع د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي او سرنوشت موضوع ده. ټول ملت هم دې ته منتظر دی چې موږ شفاف عادلانه انتخابات وکړو. بدون شک په انتخاباتو کې ستونزې شته. اړخ چې حکومت مشري په غاړه لري بحران لپاره زمینه برابروي. نو زموږ غوښتنه به د انتخابات کې ستونزه نه ده چې د دوی مسؤلیت ده چې خپل برنامې خپل پلانونه د ملت سره د رسنیو له لارې شریک کړي.
په وروستیو څو میاشتو کې د نامنیو لمن د هیواد ډېرو سیمو ته غځېدلې او د ځینو سناتورانو په خبره اوس یو شمېر ولایتونه د نامنیو له لوړ ګواښ سره مخ دي او ان دا چې د سقوط خطر محسوسېږي. د مشرانو جرګې غړی فرهاد سخی خبرداری ورکوي چې که ناامني همداشان دوام وکړي هیواد به د انتخاباتو پر ځای د یو بل بحران شاهد وي.
یا مردمه بگویان که انتخابات
یا د خلکو ته ووایي چې انتخابات نه کېږي او خپلو کارونو ته مخه کړی او یا د خلکو ته ډاډ ورکړي چې انتخابات په هر ډول شرایطو کې ترسره کوو. خلک د رایو صندوقونو ته نشي ورتلی. خلک له دغو ستونزو خلاص کړی.
له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو اړوند حساس مواد یې د هوا له لارې ولایتونو ته رسولي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال نظام الدین حق پرست په هیواد کې روانه ناامني د انتخاباتو لپاره یو ګواښ ګڼي او وایي چې د دوام په صورت کې به ډېر لږ خلک د رای ورکولو صندوقونو ته ورشي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل اوس د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې عملیات روان دي چې ښې نتیجې ترې اخیستل شوي دي.
د خپلو سرونو په قربانولو حاضر چې د خوندي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم شرایط برابر کړو، خو په خواشینۍ سره د ځینو هیوادونو مافیایي او ویراغ اچوونکي ډلې په هڅو کې دي چې زموږ انتخابات ګډوډ کړي. خو تاسې په خپلو امنیتي ځواکونو ډاډ ولرئ.
خو سره له دې چې دغه وزارت وایي د دې لپاره چې دغه انتخابات په امن کې ترسره شي او امنیتي ځواکونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې عملیات پیل کړي، خو د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه شي حکومت به حتی په کابل کې هم د انتخاباتو د ترسره کېدو توان ونه لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د لوګر د کرنې ریاست د دغه ولایت د مبداغي ولسوالۍ په یو شمېر بېوزلو کورنیو کې د شاتو مچۍ ویشلې دي. چارواکي وایي د مچیو پر ساتلو او پاللو لږ لګښت کېږي، خو اقتصادي ګټه یې کورنیو ته ډېره وي. بل لور ته په لوګر کې د شاتو د مچیو کاروباریان غوښتنه کوي چې د دوی تولیداتو ته دې بازار وموندل شي. حکومتي ادارې او داخلي موسسې دې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د خپل هیواد شات راونیسي. په لوګر کې دا مهال شاوخوا لس زره خلک یا کورنۍ د شاتو د مچیو د پاللو کاروبار کوي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د لوګر د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په یاد ولایت کې د بېوزلو ښځو او غریبو کورنیو د اقتصادي ستونزو د کمولو په موخه هغوی ته د شاتو مچۍ او د دې کاروبار وسایل او توکي ورکوي. چارواکو یاد څرګندونې د شنبې په ورځ د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې لسګونو بېوزلو مېرمنو او کورنیو ته د شاتو د مچیو د ویش په ځای کې وکړي. د لوګر د کرنې رئیس محمد دین مومن آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی دا پروګرام په امتحاني ډول د محمد اغې ولسوالۍ را پیل کړ او وروسته به د لوګر مرکز او نورو ولسوالیو ته هم وغځوي.
لوګر ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې موږ بېوزلو زنانو او بېوزلو کورنیو دپاره د شاتو مچۍ توزیع کړلې او همدارنګه نه لما نور هغه ضروری وسایل چې هغه ماشین ده، دیمو ماشین ده، 15 کیلو بوره ده او څو هغه لازم وسایل چې دی هغه هم مستفیدینو ته توزیع شول.
د شاتو د مچیو د شرکت مشر محمد عمر وایي کچری و کورنۍ لشلو تر 15 صندوقونو پر مچی ولري نو د ټولو کورنۍ اقتصادي مشکلات پرې حلېږي. دی په ټوله کې د شاتو لپاره بازار موندنه یوه مهمه ستونزه یادوي او زیاتوي چې ډیری حکومتي ادارې او مؤسسې بهرني مالونه خوښوي چې دا کار بیا کاروباریانو او د دې هیواد داخلي تولیداتو ته زیان رسوي.
مصارف یې ډېر کم دي، عاید یې ډېر زیات. کورنۍ که وغواړي په شلو صندوقو پنځه دېرش صندوقو باندې دی مکمل خپل اولاد ساتی. دغه مشکلات موږ دي چې وروره خپل جنسونه په افغانستان کې لرو، اکثره دغه مامورین داشان خارج جنسو ته ترجیح ورکوي، له موږ نه خپل مال نه اخلي. نو موږ د افغانستان خلک دا تقاضا ده له دولت څخه چې موږ سره همکاري په د خپل مال به د خپل وطن په تولیداتو همکاري سره.
مدنی فعال متی الله سرور وایي چې کچیر فارم لرونکو لپاره بازار موندنه وشي او نور لازم اسانتیاوې ورته برابرې شي، نو دا کاروبار په چټکۍ وده کولی شي.
هر کسان چې په دې برخه کې کار کوي د هغوی زړونه به هم له دې کار نه تور نه شي، ځکه چې دوی مثلا شات تولیدوي اما بازار ورته نشته چې بیرته خرد شي. نو له کرنې ریاست او همداراز له کرنې وزارت څخه زموږ توقع دا ده چې په دې برخه کې لوګر ته توجه وکړي او د پام وړ کارونه وکړي.
د لوګر د کرنې ریاست د مچیو د برخې مسؤل محمد ناصر وایي چې یاد ولایت د شاتو د مچیو د پاللو لپاره مناسبه آب و هوا لري او دلته د کال په هر موسم کې مچیو لپاره بیلابیل صحرایی او اصلاح شوي ګلونه پیدا کیږي. د ده په وینا چې په لوګر کې دا مهال خواوشا لس زره کورنۍ د شاتو د مچیو د پاللو کاروبار لري.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په بلوچستان کې ځینې پښتني قبیلې له لسګونو کلونو راهیسې له یو بل سره په دښمنیو وخت دي. په دې دښمنیو کې ګڼ کسان وژل شوي هم دي. اوس یوې قبایلي جرګې هلې ځلې پیل کړي چې دا خلک دښمنیو ختمولو ته وهڅوي. ډېره اغېزمنه شوې سیمه ګلستان ده چې لا هم پکې پر ځمکو او نورو مسایلو د خلکو دښمنۍ دوام لري. د کوټې نه زمون خبريال معلومات راکوي.
مړی لغړې بډه سما خدا را وړې دا پستر کوم کې مشر دې نظر را وړې دا زه سولې يم زامن کم نور مقدوي پښتون استاو ده تمي.
د افغانستان پلته چیرمه د بلوچستان په کل عبدالله ولسوالۍ کې د لالا یوسف خلجي په مشرتابه کې د قبایلي مشرانو یوې جرګې په سیمه کې د سولې او امنیت د راوستلو په خاطر د تېرې یوې اونۍ راهیسې پړاو اچول دي. د دې مقصد لپاره د بیلابیلو ځایي مشرانو سره هم لیدل کتل پیل کړی دي او تېره ورځ و دغه قبایلي جرګې ته په خپله وینا کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا ابوتراب وویل پکار دی چې خپلو ماشومانو ته دغه بدیانی نورې نه پرېږدو
او موږ د کلاشنکوف کلچر نه واړو، موږ علم او آبادې نه واړو او موږ خپلو بچانو ته بدی نه پرېږدو. دا نوې چې په بندوقه په غاړه کې اچولی وي او دی وایي زه بس نو دې ته ولاړ یم چې زما پلار چا را وژلی دی او زه به اوس د دې بدله اخلم.
بلخوا د کل عبدالله زیاتره خلکو و دغه جرګې ته هرکلی کړی او ایله څرګنده کړې ده چې په ګلستان کې به یو ځل بیا د پخوا په ډول امنیت راشي کله چې یوه بدی هم نه وه. و جرګې ته د خلجي کمیتیاد مشر لالا یوسف خلجي وویل چې دوی به تر هغه وخته پورې دلته ناست وي چې تر څو یې د پښتانه قام د دغه قبیلو ترمنځ د سولې خبرې نه وي پیل کړي. تدوین ورده چې په ګلستان کې د تیرو درو لسیجو راهیسې د څګزی کاکړ سید او ترین او نورو قبیلو ترمنځ د ووش څخه زیاتې بدیانې سوي دي چې له امله یې د شپږ سوو څخه زیاتو ځوانانو په دې کې خپل ژوند د لاسه ورکړی او په زرګونو نور و کډه کولو ته اړ سوي دي، خو تر اوسه هم دا بدیانې نه دي ختم سوي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د بونیر په غرونو کې د رانی ګټ په نوم لرغونی آثار موجود دي. د سیمې مشران وایي د ګندارا تهذیب د آثارو لیدو ته چې په اړه یو شمېر کیسې هم مشهور دي. د هیواد له بیلابیلو سیمو حتی له بهرنیو هیوادونو څخه خلک ورځي. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا بنیر ضلع لوگران سیمه کې د لومبیا صدې پخوانی لرغونی آثار چې د رانی ګټ په نوم یادیږي د خیبر پختونخوا د لرغونی آثار محکمې د معلوماتو تر مخه دا آثار په 1903 هم کې په لومبیا ځل کنستل شوی او معلوم شوی. ول بیا د پاکستان جوړو دی ورستو د جاپان لرغونی آثار ماهرینو دلته کې د کنستلو پورا کار پیل کړو او د دې تاریخ په اړه معلومات هم شریک کړي دي. د غر کې د دغه آثارونو علاوه یو غټ ګټ یا کانه هم چې رضایی خلکو په وینا خوشا شپېته فوټه لوړ دی. د سیمې یو مشر او استاد صاحبزاده مشال لیډو ته په دې حق لوایي د دغې لرغونی آثارو په حقله صاحبزاده وایي چې دا د انجینیرینګ یو ډېر غوره کار دی او هر یو کار ډېر په طریقه پکې شوی دی. دغه لرغونی آثارو څوکیدار چې د رانیګټ بابا په نوم یادیږي وایي چې 1300 کالونه د سرکار لخوا دلته څوکیدار دی او نه یوازې ځایی بلکې د پاکستان او د بهر ملکونو هم سیلانیان دلته تلل. دغه مشران جاتوی چرانیګټ سره ډېرې قصې هم تړل دي ولې د دوی په وینا دا صرف قصې دي او هیڅ ثبوت نه لري. دا سیمې خلق وایي چې دا تیرې ترهګرۍ او د هغې په ضد جنګونو له وجې اوس په ملکی کچه هم او بهر ملکی سیلانیانو راتک هم ډېر کم شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د خبرونې د پای شېبې دي. د خبرونو لنډیز له ګلای آزاد اورو.
پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکې میاشت پاکستان سفر کوي. شاه محمود قریشی پرون کابل ته په یو ورځني سفر کې د افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او د بارونو چارو وزیر سره ولیدل. خبر پښتونخوا حکومت وایي د سعودي سرکاري سکولي حمایه په کول لپاره یې پلان جوړ کړی دی. دا خبره د خبر پښتونخوا یو سلاکار زیاده بندشن مشال لیدو ته او ویل چې د سرکاري سکولونو استادانو بچې به د شخصي سکولونو څخه په سرکاري سکولونو کې داخلوي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرواز چودري پرون په ټلویزیون چینلونو او اسمان کې هغه اشتهار د بنګلو حکومت کړی چې په محرم میاشت کې د ترقي او نفرت خپرولو مخنیوي په اړه و چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون زلسې ته وینا ښودل شوې. پرواز چودري د خبرو پرون په ټویټر باندې کړې. نن د پاکستان د رشوت کمیشن د زمینی انتخاباتو لپاره د امیدوارانو او د انتخابي نفو حتمي فهرست خپروي. بلخوا الیکشن کمیشن په بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ اچولو د رجسټریشن نیټه تر سبا پورې غځولې ده. د اورغزو په ډوپۍ کې د یو کور چت را پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. بلخوا د پنجاب صوبې په میاوالي کې نن سهار د خوشحال اکسپرس ریل ګاډي په پیښه کې خپل مسافر ژوبل شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر موضوع بحث کوي. د شام سرکاري رسنۍ وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې په تېرو شپږو کلونو کې په لومړي وار بغدادي ټاکنو کې ولس رایه چوي. سنا خبري اجانس خبر ورکړي چې د 3500 بلدیاتي انتظامي کونسل څوکو لپاره 24 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د لندن میر صادق خان او د برطانیې پخواني وزیر اعظم ټوني بلیر په اروپایي ټولنې کې د برطانیې د غړیتوب په اړه د یوې بلې تور پوښتنې غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې له دې اتحادیې د برطانیې وتلو یا بریکزیټ
ته ټاکل شوې موده پر انځل کېدو ده. او په دوبۍ کې د ایشیا ټورنمنت ایشیا کپ ټورنمنت کې د پاکستان او هانګ کانګ ترمنس لوبه روانه ده. هانګ کانګ تاسو ګټلې او لومړی بیټنګ کوي تر اوسه پورې 19.4 او رونو کې یې د 5 لوبغاړو په زیان 5 رنزونه جوړ کړي دي.
د خبرونو لدی لنډی سره ورځونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او زه هارون بچا ګلیا زمونږ تخنیکی ټیم له تاسو جواب کوړو د ستاسو